کسان پکی وژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډله یې ځپلې او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه هم دومره وا او سم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسئ.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره ورکړي چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک چې لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ چې لوی سي همدالک کې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل څه لیدلي دي، عملا هم داسې شوي دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي نه یې ده منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درمن اوریدونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره ورکړي، لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکړي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک چې لوی سي هغه کېدای شي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ چې لوی سي همدالک نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي بېخي دا رقم سوچتن نګ ورزی سي منطق قضا او میړه یو. نو آینده کې دا رقم در نږدې رفیقې سوي سي ما لیدلې سي الک کومه بله جنۍ باندې ماین شوی یا غوا تختوي، نو دینه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوی وي، نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبره لانجی وي داوی وي امدا سیسوی دی اعلی کورنۍ راجګسی امدا جنۍ مړاګي جنۍ کورنۍ راجګسی امدا لک وزنی، نو ډېر پیخې دا رقم سوی دی وړو کې توپ کې هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي. یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځ زده کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغه ته به خپل ویل مانځه ځي قومونو تر مان لانجې را پیخېږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلی دي عملاً هم داسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم، بیا له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم که د لور خوښه وي او که خوښه نه وي، لور او خوښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوښه ده یا زوی کوم ځای خوښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سې بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جینۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څو کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په همدې کورنۍ د ښځې کور چې وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی پوینټ همدغه ده چې دغه تاثیرات اتمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي نو هغه که روغې راغلې د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي. هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي، او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره یې کوم څوک یا غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. بهر علاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نه دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کښې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې په هکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور او پلار سره یي، دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغسې سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري، زموږ څخه دې جلا نه سي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کړي، چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي، لاړ سي، لرې سي. نو فکر کوم که د دوه انډوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دوی په وجه سره د دوی اړیکې دغسې سره وپالل شي او دغسې سره پاتې شي.
اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي. مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چېرې خوښه هم وي د دغه کس دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رشتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کښې دومره ډېرې خوابتیاوي، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله، شل کاله، بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده، نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کښې د الګ د خوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کښې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کښې هغه خپل ذهن کښې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راځېږي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماعي ویني، خلک ویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک د خوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات، د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کښې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي، تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته د ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د هغې په هکله راته ووایه، ژوند دې څه رقم تېرېږي؟
باوره کوي کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخښ شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس هغه خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړی که واضح راته وایي؟
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په داسې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بېچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعاتو باندې د دوی کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منله، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله، واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل، د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه، د دوی یو څه واخلي او دغه څخه یو څه درک او خپل ژوند کې دغه څه چې موږ سره سوي جدي نه کړی. دا خلاصه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډیره بدې خوري ونه رسیده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډیری ډیر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جیشانو پورې رسېږي. کله چې که چېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډیره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو. په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي، ام قاعدې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع قاعدې ممکن تر مړینې او تر جیشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو. خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي. کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دوی تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلی دي تر هغه به شل چنده زیات ورونه د خپلګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بچي د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمامي هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم لپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق درنګ دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی قدرت الله هاشمی چې د بشري حقوقو په حق لای چړنی کړی دی. نو موري وایي چې دمګړی په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروري حقونه هم نو ورکول کیږي.
الله عزوجل چې دا ټول انسانان چې دی آزاد پیدا کړی دي، هغوی ته دا خوښه ورکړی ده چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکي، خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې څه د ده په خیر دي او څه د ده په خیر نه دي. مګر په افغانستان ته که چېرته راشو، نو هغه لومړني حقونه چې انسان ته ورکړل شوي دي د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینې خلک مطلب هغه دوی ورنه اخیستي دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړي دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بندي کې، نو هغه لومړني چې موږ ورته ضرورت لرو هغه شیان هم چې دی دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو، لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستا ذهن ته راشي، ته نشي کولی چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان ازادي، هغه د فکر ازادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاست او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کېږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کېږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا نو مطلب ستاسو په ناپوهۍ باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک خیي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودرئ، مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم چې تاسو ماته لیسنس وښایې. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی، نو دوی پولیسان پوښتنه کوي. که ته ورته وایې چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه ما نه مه کوه دې ڈرائیونگ، نو هغه په دې خبره باندې غوسه کیږي چې ته ماته خې دا کار. همدې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشي کولای دوی ته ووایې چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو که چېرته تا دا خبره ورسره وکړله، نو بیا ستا بېزتي هم کیږي. یعنی مونږ مثلا چې په کوم ځای کې یو، دا هغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، د دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم، کنی بیا په دا سړک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چېرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سړک کې راکشکاږم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته وویریږي، او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خو دا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل راځو اساسي او بشري حقونو ته. دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایې چې زه ته راکش کوم او د پښو لاندې دې کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي، دا څومره د حقوقو خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دی هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي، مګر کله چې مطلب زموږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې موږ ته الله عزوجل راکړي دي، هغه د دوی په نظر کې نشته. د خپل یو قاعده، یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښیي هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل شوي دي، یو میاد کړ چې هغه د فکر ازادي ده، د وینا ازادي ده، هغه دوی نه لري. نور کوم حقونه دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي، لومړني دي، خو افغانان نه لري؟
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي، یعنی مطلب زموږ خزینه طبقه، هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري. یعنی اوس هغه ته مثلا په صلحاو دلیلونه رامنځته کیږي چې دوی که دا زده کړې کوي نو دغه مشکل ته جوړیږي، یا مشکل ته جوړیږي، کیږي او باوجود دې چې دې ته دا فکر نه کوي چې کدا زده کړې ونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي دې ته دا فکر نه کوي چې یعنی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې ښځې زوی وایي که چیرته مثلا د هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه وای لیدلې آیا یو پیغمبر به داسې مطلب زیږولی وای ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دي هغه هم د همدغو ښځو زامن دي هغه میندې چې مطلب بې تعلیمه دي د هغوی اولادونه چې مونږ مقایسه کړو د هغو میندو سره چا چې تعلیمونه کړي دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړي دي چې مطلب دا مونږ ته د یو شرم ځای دی چې مونږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډېر عادي عملیات مونږ ته نارینه وکړي نو دغه چې دی یوه ډېره لویه ستونزه ده چې مطلب نه پوهېږم چې دوی ولې دې ته نه کېږي لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې ولوستل چې مونږ د نجونو تعلیم ځکه بند دی چې په فلسطین کې جنگ ده نو چې په فلسطین کې جنگ وي زه به سبا ته ډوډۍ نه خورم زه به چې دی ژوند هم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده نو ځینې داسې دلایل وي چې یا خو سړي ته بې خندا ورځي او یا پرې افسوس کېږي چې یا زه پوهېږم نه او یا کوم داسې
بله او ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې د وګړي حق ده دا ورنه اخیستل کېږي مثلا ځوانان درول کېږي چې جامې دي ولې دا رقم دي مثلا ورته ویل کېږي ویښتان دي ولې دا رقم دي دغه څومره روانن په یو ځوان بد تاثیر کوي په ټولو خلکو
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې د یو چا په شخصیاتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکړي نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې د هغه په شخصیاتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیاتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بې تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان نه لکه د سیلاب په څیر روان دي هغه د همدغو مجبوریتو له وجې نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی په هغه شخصیاتو کې ګوتې وروهل کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندئ یا سټایل داسې کوئ یا مطلب ولې داسې ګرځئ او ولې سندرې اورئ او دا کوئ یا کوئ فقط د مونږه د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي نو مطلب دغه تاثیرات هم دا دي چې خپل دغه خلک خپل وطن پرېږدي اوزی نو دا چې مطلب هغه مونږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وای زه به بل ډولې ته ولې ور ختم نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای مشران سم وای نو ما څه کول په خارج کې زه ولې تل مالته مې پردې مزدوریانی کولې دلته مطلب خلک چې مطلب په ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به د دوی بی عزتی وي هغه وظیفه نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړي هغه چې دی په یو روپۍ خرڅوي وایي خدای دا بازار ته الا کړي په مغلو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وځي
رسوټي څه چې کله په یو ټولنه کې وګړي اوسېږي ټولې مساوي حق یو رقم حق باید ولري هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي دا اوسني کسان په دې پوهیږي نه که څنګه چې اکثریت حق در پولاندې کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خیو
پن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پوهیږي یو څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یو وشتمه پیړۍ کې هغه ژوند وکړي او هغه په دغه شیانو باندې پوه نه شي نو دا به کوي همداسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات ښه کیږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي نو سړي خبرې سړی مطلب نشي کولای کنه وایي د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي له ډاره سړی څه وایي او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلومیږي خو دوی داسې نه دي چې نه پوهیږي دوی ښه پوهیږي مګر کیږي ترې همداسې یا یې کوي همداسې
مخکې تاسو د فکری ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې که دا موضوع لږ زره پراخه کړو درته وایي یو څوک چې فکری ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي څومره چې مونږ مثلا فکر کوو لکه استاد ته زوی اینشټاین چې کومه اختراع کړې ده ټول په اول په ایمیجینیشن کې کړې دي کله د تخیل کړه ده بیا وروسته دا کم شان د چې کړي دي دا ټول په تخیل کې کړي دي چې کامیاب شوه دا بیا وروسته دا په فزیکلی بڑا باندې دا راڅرګند کړي دي نو کچیر د زما تخیل زما په ذهن کې وی زما سره یو مفکوره وی هغه دې یو چا دې دار راوونه باسم او دلته عملی نه کوم زه به څه پر مخ لاړ شم اوس دا چې تاسو سره غږیږم دا زه درته وایم چې زه یعنی زه ام دا اوس تاسو سره چې زه دومره با جرأت خبرې کوم دا زما د جرأت 100% حصہ هم نه ده ځکه یو نه پچنه چې درځي کې سړی د ډار احساس کوي ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي ملاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساينټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایه پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې موږ اوس دلته ووایو وبه چې دا فلانی کافر دی ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي
بله یو مشهور خبر موږ او تاسو له پخوانه لرو وای حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه په اوسنۍ شرایطو کې دا خبر څومره عملي کېدلی سي
څومره فکر کوم کنه دا ډیره یو ماهرانه پلان دلته روان دی هغه دا دی وایي چې ته یو سړی وګه کنه نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه وي یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دغه ملل متحد چې دی وایي مطلب 98% خلک دلته بیکاره دي یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار یې مطلب تاسو شاته کور نه وي نو هغه تا نه خوراک غواړي نو د خوراک د اخیستلو لپاره هغه دې سین شانو ته دومره فکر نه کوي خو کچیر ته د خوراک بیخي پسې ورګ شي نو بیا یو انسان راځيږي پتا باندې چک هم لګي نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري دا سه پلان دلته ما مل شوی دی یعنی نه دې پرېږدي چې مړ شي او نه دې پرېږدي چې ژوند شي نو په داسې یو حالات کې چې مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی هغه وایي که زه راووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم نو زما کورنۍ پاتې کیږي هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې راڅرګندېږي دوی یې سر ورغوڅوي یا یې دوی مخه نیسي ځکه چې همدا خوځښتونه بیا د ولس زور جوړیږي او د ولس زور بیا د خدای زور وي مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري مګر دلته سپورټ نشته زه مطلب تر سپورټ ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه به وکولای شم چې یو دویم غږ جګ کما کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته په لومړیتوب بل څه وي هغه چې وایي کنه فوډ شیلټر اند مطلب دی اوسېدو ځایونه دا چې دا لومړنی ضرورت نه کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جګوم او کني نه زه نه سمجھګولای نو اوس ټولنه په دغه حالات کې قرار لري متاسفانه
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یې چې موږ اساسي او بشري حق څه ده
وضعیت لکه اوس مثلا په افغان فعالان مطلب خارج کې اوسېږي مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي هغه مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاتېږي د سیو کې یا سیو کې کنه نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي یعنی مطلب هغه لکه که تاسو مثلا په خارج کې کار ونه کوي تاسو کورنۍ ته څنګه دومره پیسې ورکول کیږي چې هغه خپل ژوند پر مخ وسی مګر دلته هغه څه نه دي یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ورپوره کیږي نو څه خپل حقونه ترنه یاد وتی دوی صرف غواړي ژوند دی اوسېږي او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلې هغه هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی اوسېږي
که په دې باندې اوس خبرې وکړو هغه کسان چې خپل حق ترسیدلی دي کوم حق چې اساسي او بشري حق ده لومړني حقونه دي څومره ذهنان روحاندو یارامي او دوی پرمختګ کولای شي
خبره خدا سره چې کله مثلا تاته مثلا هغه کم تشویشونه چې تاته کم هغه تا کم ضرورت چې دي کاغه تاسو سره نه هغه تاته تشویشونه جوړوي شي او تاسو نور لارو نه راګرځول شي کاغه چیرته تاته پوره وي نو دا واضح خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کړي منګه خیا غاز منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر ته بو دیم نمبر ته دی پسې مګر زه تاسو میډل کې اوسې گئی پینځم شپږم نمبر تر سو تاسو نور سکلز ز وخت پیدا کی نور سکلز دکې نه کله چې مطلب منګه غل لومړنی ضرورت پوره وي نو منګه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو چې لومړنی ضرورتونه پوره نه وي سړی خپل حق او هیلو ته چې د فکر نه ای چې هغه پوره کی کله چې دا پوره ای نو واضح خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه په خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې ما په ذهن کې ده زه بغواړم هغه ورسېدم نو د خپل لومړنۍ ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه غټي دی
bale اوسنی نظام ته هم یو څو خبرې ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زمون په پاک کتاب قرآن شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي. په غو باندې سترګې مه پټوئ، خلک په دې باندې پوهیږي. په دې هکله به تاسو څه خبرې دوی ته ولرئ؟
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ، یقین کې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عز وجل له لوري، هغه موږ ته راکوي. یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو، نو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکوي. خدا به ته چاته ووایي، څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته ووایي. نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کېږدو، دوی ټول په پوهیږي. دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته ووایو چې تاسو موږ ته دا حق راکوي، د زده کړو حق راکوي، د ازادۍ حق راکوي، د کار حق راکوي، د یو نوي نوښت راتللو حق راکوي. که زه چېرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم، په دې افغانستان ته راوړم، نو هغې ته د کفر په سترګه مه ګورئ. هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ. نو دا به چا ته ووایي؟ دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهیږي، مگر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکړي. نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص، یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو، نو مطلب دې دیوال ته لګیا اوسېږه چې دی نه اوري، نو ته خو بالاخره دا ناهیلي کېږي چې مطلب زه که ورته ووایم نو هېڅ فایده نه کوي. نو زه څه ووایم؟
نړیوالې ټولنې نه بلې تاسو غوښتنه څه یې؟ هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي. دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
نړیواله ټولنه خو مثلا زه به دا ووایم چې نړۍ چې څومره ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره ناانصافۍ روانې دي، نو هغوی د کیسې یو اړخ ته ګوري، نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلي. نو دې شیانو ته نه ګوري. هغوی دومره هم با انصاف خلک نه دي. که چېرته هغوی دومره با انصاف خلک وای، نو په تېرو شلو کلونو نه راواخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلند کړی وای چې نن دغه ورځ نه راتله. که چېرته دوی لګیا چې زمونږ ټولې خبرې
درن دوستانو دعوه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنیو حقوقو په اړه باندې خبري وشوې. او لمر سره ملمه او قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو په اړه څېړنې کړې دي. تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل 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 روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم گام gam par pal ravanyam gam gam gage غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم رام رام غږېږم اے پل پل روان يم رام رام غږېږم
Gagegum, naam naam gagegum.